بي یو ستوديو غرمنۍ خبری خپرونه د افغانستان د سولې د عالی شورا دارالانشا وایي ډېر زر به ولسمشر محمد اشرف غني د سولې په اړه د خلکو د غوښتنو په رڼا کې خپل تصمیم او پریکړه اعلان کړي. دوستانو ستړي مشئ، د ازادي راډیو په دې غرمنۍ خبری خپرونه کې مو دا د سر موضوع ده. یوار بیا درته هرکلی کوو. زه اجمل د شمشاد صدران په تخنیکي همکارۍ دا خپرونه وړاندې کوم. په خپرونه کې پر یادې مسلې سربیره نور رپورټونه هم لرو، خو پیل له خبرونو کوو. رضوان مراد په سټوډیو کې دی، د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه ترې اورو.
السلام علیکم. د افغانستان دفاع وزارت وی په جوزان ولایت کې د داعش په ځپل کېدو سره دا ډله نور د افغانستان شمالي ولایتونو ته ګواښ نه ده. د امید سبا د ملي سازمان په نوم یوې نوې سیاسي ډلې نن په کابل کې خپل فعالیت اعلان کړ، او د مرکزی افریقا په جمهوریت کې دیره د ملګرو ملتونو سوله ساتي ځواکونه له سیمه ییزې ادارې سره د دریو روسي ژورنالستانو د وژل کېدو په اړه پلټنو کې همکاري کوي. د خبرونو تفصیل. د افغانستان دفاع وزارت وی په جوزیان ولایت کې د داعش په ځپل کېدو سره دا ډله نور د افغانستان شمالي ولایتونو ته ستر ګواښ نه ده، او دغه پرمختګ افغان امنیتي ځواکونو ته د دې امکان برابروي چې د داعش او نورو دولت ضد مخالفو ډلو پر وړاندې په نورو ولایتونو ډیر تمرکز وکړي. دفاع د وزارت سرپرست وان جنرال محمد راتمنش ازادي راډیو ته وویل:
ما فکر میکنم که
فعلا دوی فکر کوم چې داعش نور په شمال کې داسې ډله نه لري چې هغه دې په سیمه کې د حکومت او خلکو لپاره ګواښ وي. په دې اساس اوس موږ خپل ډیر ځواکونه په ننګرهار، کونړ او نورستان او نور هغو سیمو متمرکزو چې یو شمېر ترهګرې ډلې پکې حکومت او خلک له ګواښ سره مخامخ کوي. د جوزجان په درزاب ولسوالۍ کې د داعش اصلي مرکز وسلوالو طالبانو د پراخو حملو نښتو په نتیجه کې له منځه یوړ، او د دې ډلې په سلګونو کسان طالبانو حکومت ته تسلیم شول. د جوزجان امنیتي چارواکي وایي د داعش تسلیم شوي قمندانان او غړي د ترسره شوو جنایتونو په خاطر عدلي او قضایي ارګانونو ته ورپېژندل کیږي. د ننګرهار د ولایتي شورا یو شمېر غړي وایي په جلال آباد ښار کې د امنیت د اساسي ټینګښت لپاره د استخباراتي او کشفي بنسټونو پیاوړتیا او د پولیسو په لیکو کې اصلاحاتو ته اړتیا ده. د ننګرهار ولایتي شورا یو شمېر غړي که څه هم د جلال آباد ښار امنیت د ملي اردو ځواکونو ته سپارل ستایي، خو په خبره یې چې په دې ښار کې د امنیت د اساسي ټینګښت لپاره په استخباراتي، کشفي او امنیتي بنسټونو کې لازمو اصلاحاتو ته اړتیا ده. د دې شورا غړي ذبیح الله زمري د چهارشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د جلال آباد ښار د امنیت د ټینګښت لپاره د استخباراتي او کشفي ارګانونو پیاوړتیا او امنیتي بنسټونو ترمنځ همغږي هم ډېره مهمه ده. د امید سبا د ملي سازمان په نوم یو نوې سیاسي ډلې نن په کابل کې خپل فعالیت اعلان کړ. دا سیاسي ډله د ملي امنیت د پخواني رئیس اسدالله خالد په مشرۍ جوړه شوې ده. اسدالله خالد ویل د سازمان له تیرو دوو کلونو راهیسې په غیر علني ډول فعالیت کو، د ټولو سیمو ځوانان پکې ونډه لري او د سولې له پروسې ملاتړ کوي. د ملي امنیت د ادارې پخواني رئیس ویل د ملي یووالي حکومت باید د نفاق پر ضد مبارزه وکړي، او په خپله د هم په هیواد کې د قومي شخړو د رامنځته کېدو مخه ونیسي. د دې نوي سیاسي جریان مشر د شفاف انتخاباتو په ترسره کېدو هم ټینګار وکړ. د امریکا د سنا جرګې هغه قانون تصویب کړ چې له مخې ولسمشر ته اجازه ورکول کیږي چې هغه هیوادونه چې له واشنگتن سره د اړیکو د نږدې کېدو هڅه کوي، خو له روسیې دفاعي کمپنیو چې امریکا پرې بندیزونه لګولي وسلې اخلي، له سزاګانو معاف کړي. د قانون ته چې تېره اونۍ د استازو جرګې تصویب کړی او د سنا اووه اتیا غړو مثبته او لسو منفي رایه ورکړې. د سنا له تصویبېدو وروسته دغه قانون د ولسمشر ډونالډ ټرمپ لخوا د توشیح لپاره سپینې ماڼۍ ته استول کیږي چې تمه ده ولسمشر یې لاسلیک کړي. د امریکا دفاع وزیر جیمز ماتیس چې په دې برخه کې په روسیې د لګول شوو بندیزونو د معافیت غوښتونکی وایي دا کار به لکه د هند په څیر له هغو هیوادونو سره چې پخوا یې له مسکو سره نږدې اړیکې پاللې او د ده په وینا اوس د روسیې له مداره ځان لرې کوي مرسته وکړي. هغه تیره میاشت کانګرس ته په یو استول شوي لیک کې ویلي چې له دغو بندیزونو معافیت روسیې ته چې د وسلو یو ستر صادرونکي ده ګټه نه، بلکې هغو هیوادونو ته ګټه رسوي چې له موږ سره د امنیتي شراکت په لټه کې دي. د مرکزی افریقا په جمهوریت کې ډیره د ملګرو ملتونو سوله ساتي ځواکونه له سیمه ییزې ادارې سره د هغو درېو روسي ژورنالستانو د وژلو په اړه پلټون کې همکاري کوي چې مړی د اګست په لومړۍ نیټه 1600 ځواکونو موندل. دا خبره د ملګرو ملتونو ویاند فرحان حق پرون په نیویارک کې د ملګرو ملتونو په مرکزی دفتر کې خبرې اعلان ته وکړه. ویل کېږي چې دغه درې روسي ژورنالستانو په دې جمهوریت کې د یو روسي پوځي قراردادي ډلې په اړه پر یو مستند فلم کار کاوه. فرحان حق ویل په سیمه کې ډیری د ملګرو ملتونو 16 ساتونکو د دغو درې واړو ژورنالستانو مړي چې په مرمیو لګېدلی و د هغوی له موټرو سره وموندل او هغه په سیبوت ښار کې د ملګرو ملتونو روغتون ته ولېږدول چې وروسته سیمه ییزې ادارې د بنګوي ښار محلي روغتون ته انتقال کړل. او د ایران د پارلمان غړو ولسمشر حسن روحانی ته یو میاشت وخت ورکړ چې د اقتصادي ستونزو د پراخېدو په اړه د خلکو د مخ په زیاتېدونکو نارضایتونو د ځوابولو لپاره پارلمان ته حاضر شي. اسنانی مخبري اشانس پرون چهارشنبه ویل د پارلمان غړي له روحانی غواړي چې د ورو اقتصادي ودې د بیکارۍ د زیاتوالي او د ایران د پولي واحد د بې سابقه ټیټوالي په اړه د دوی پوښتنې ځواب کړي.
دوستانو خبرونه ملا زاده رادیو نه واوریدل دا نور خبرونه زموږ په پاڼه ازادي رادیو ډاټ کام کې هر وخت شو غواړی کتلی او لوستلی شي. د افغانستان د سولې د شورا د دارالانشا چارواکي وایي ولسمشر به ډیر زر د سولې او اوربند په تړاو د ولس غوښتنو په رڼا کې خپل پریکړه اعلان کړي. پر دې موضوع په ریپورت سروي راوړي چې د بلخ ولایت اوسیدونکي په مزار شریف کې د جنایي جرایمو د زیاتوالي نه شکایت کوي. په نورستان کې په تیر کال کې د زلغوزو ځنګلونو 3 ټنه زلغوزي کړي دي خو نورستانیان وایي د دوی د ولایت په نوم باندې دا نه دي پروسس شوي او نه دي صادر شوي. که وخت و د افغانستان او سیمې په اړه به نور ریپورټونه هم ولرو. یو کلی زر غږونه ډرامه او د ډرامې پر موضوع بحث هم له یاده مه باسئ. د افغانستان د سولې د شورا د دارالانشا چارواکي وایي ولسمشر به ډیر زر د سولې او اوربند په تړاو د ولس د غوښتنو په رڼا کې خپله پریکړه اعلان کړي. اخوا د پخواني ملي امنیت د رئیس اسدالله خالد په مشرۍ په کابل کې د امید سبا په نوم یو نوي رامنځته شوي سیاسي ډلې هم په سوله ټینګار کړی دی او ویلي دي په افغانستان کې له سولې پرته د روان بحران د کړکېچ د هواري لپاره بله لاره نشته. موضوع په کابل کې زما همکار حدیث پردیس تعقیب کړی. هم د اوس سره د کابل سټوډیو نه په تماس کې دی. پردیس صاحب نور لتا سوالو.
مننه ان صاحب. سلامونه تاسو اوریدونکو ته. بلې، د افغانستان د سولې عالی شورا وایي چې افغان ولسمشر محمد اشرف غنی به ډیر زر د اوربند په رابطه باندې له ولس سره خپل تصمیم شریک کړي. د دغه شورا د دارالانشا مشر اکرم خپلواک نن له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویل چې د سعودي عربستان، قطر او نورو ګڼو اسلامي او نورو هیوادونو څخه ولسمشر ته په دې رابطه باندې غوښتنې را رسیدلې دي او تمه ده چې ولسمشر به هم ډیر ژر په دې رابطه باندې خپل تصمیم له سلا مشورو وروسته ولس سره اعلانوي او تمه ده چې طالبان هم د اوربند ته غاړه کېږدي. ښاغلي خپلواک دا هم ویل چې افغان حکومت حاضر او آماده دی چې سر له ننه اوربند وکړي، خو ده ویل چې د وسلوالو مخالفینو یا طالبان هم باید اوربند ته غاړه کېږدي، ځکه د ښاغلي خپلواک په خبره اوربند نه یوازې د افغان حکومت بلکې د ټولو اسلامي نړۍ او همداراز د افغان ولس غوښتنه ده.
اهداف ما برای افغانستان عزیز اولین هدف
په بخښنې سره د اسدالله خالد غږو اکرم خپلواک همداراز اشاره درلوده چې په افغانستان کې د سولې ټینګښت د بین الافغاني خبرو له طریقه دا ممکن ده او افغان حکومت په دې رابطه باندې له خپلو ټولو امکاناتو استفاده کوي او په دې وروستیو کې چې کومې هڅې پیل شوې دي او کېږي د بهرمرو نتیجه ورکوي.
ولسمشر په دې اکله ډېر زر انشاءالله تصمیم د ملت سره شریک کړي. د ملت تقاضاوې ورته راغلي دي، د عالم اسلام د علماو تقاضا ورته راغلي دي، د OIC او د سعودي د ټولو تقاضاوې، د ممالکو، د قطر او د ټولو پښمون تقاضاوې راغلي دي او انشاءالله ولسمشر به د مشورو نه وروسته د اوربند په اړوند د ټول ملت سره مشوره کوي او د ملت غوښتنو ته به انشاءالله مثبت ځواب وي.
خغلی خپلواک په داسې حال کې دا څرګندونه کوي چې په دې وروستیو کې طالبانو هم منلی چې په قطر کې د امریکایي چارواکو سره خبرې اترې لري او د خبرو اترو کې پرمختګ هم شوی دی. په ورته وخت کې آن صاحب نن په کابل کې د امید سبا په نوم یو سیاسي حرکت چې مشري د ملي امنیت پخوانی رئیس اسدالله خالد کوي نن د موجودیت اعلان وکړ. دغه حرکت چې اکثره پکې ځوانان وو د دې حرکت مشر اسدالله خالد په خپلو خبرو کې ویل چې دوی په افغانستان کې روان کړکیچ او ستونزې چې روانې دي د دوی حل یوازې د بین الافغاني خبرو لارې ممکن ده او دوی په ټول توان د سولې له هر حرکت ملاتړ او دفاع کوي.
اهداف ما بر افغانستان عزیز اولین هدف و اولین ضرورت از نظر ما تامین امنیت و ثبات که و بدون صلح و دیالوگ بین الافغاني به نظر ما ممکن نیست و ما از هر تلاش بر صلح در افغانستان دفاع میکنیم.
خاغلی خالد همدار از ویل چې سوله د ټولو افغانانو غوښتنه ده، خو پر افغان حکومت یې غږ وکړ چې د سولې د ټینګښت لپاره باید د ټولنې ټول اقشار سره راټول کړي او په دې رابطه باندې یو ملي اجماع ته سره ورسیږي. او د همدار از ویل چې هیچ چاته باید اجازه ورنه کړل شي چې د افغانانو یووالي ته صدمه ورسوي او په د یووالي په ټینګېدو او د یووالي په حفظېدو سره کولی شو موږ یعنی ټول افغانان دایمی سولې او ثبات ته ورسیږي. بلانس
ډیر زیاته مننه حدیث پردیس. قدرمنو دوستانو، د حدیث پردیس څخه مو واوریدل چې په افغانستان کې د سولې د عالی شورا چارواکي وایي ولسمشر محمد اشرف غنی به ډیر زر د سولې اوربند په تړاو باندې خپل پریکړه اعلان کړي. زما بل همکار اکرام الله اکرام په افغانستان کې د سولې د لرلی د راتلونکو په اړه د کابل د پانتون د حقوقو د پونسي له استاد پوهان ودیر صافي سره مرکه کړي. دا مرکه ورو
فکر کوم چې تاسو شاید تاسو خلک شاید دي مورخین چې په تاریخ کې څومره جګړې کې شوي دي او بیا دوړ خو غوښتي دي چې جګړه ختمه کړي. نو لومړی شرط یې اوربند دی چې نه اخوا ډزو کې نه دی خوا ډزو کې نه دی اخوا نه څوک مړ شي نه دی خوا نه څوک مړ شي. په دې کې چې هر څومره زیاته وقفه راشي موږ نه سولې ته رسېدلو ته یو ګام نور هم مثبت ایښودل کېږي. نو ځکه که دې لوی اختر کې هم لکه د واړه اختر ګر چې هغه اثرات درلودل خو اوله تجربه وه، په لوی اختر کې هم که دا څلور ورځې پنځه ورځې یو هفته دا اوربند اعلان شي دا یو ځلې بل دواړه خواوې دې ته متقاعد کوي چې د انسان وژنې نه څه نه وځي او ټول دورونه یو د یو مملکت یو دا سره کولی شي چې هم زیستی که جوان دو که پسوله که جوان.
استاد، دو کچنی اختر اوربند تا پا کتلو سر زینو خلق و انتقادون لرل دا وصلوال و طالبان و خارون و تل وصلو سر رانه نواتل ساسی پا نظر باندی که اوربند کی گی دلوی اختر پا ورزو کی نو کم دول بایتوشی سفکر کوا؟
دا خبر سعیده چه که اوربند کی گی خو مانه داده چه هیچ شوق باید ناریه وصله پا اوگا که نیدیده سیده پارکدینو چه اوربند ده. نو کېدای شي چې د دولت اول ځلي حکومت ترتیبات سم ورته نه ونیولي شي. نو پوښتو کې چې هغوی کار ته راننوتل مخالفین مسله راننوتلي دي او ځینو پوښتو کې ټوپکونه هلته ترې اخیستي دي بېرته چې بیا تللي وسلې ورته بېرته ورکړي دي. نو دا پروسه امید ده چې په لوی اختر کې سمه منظمه اجرا شي او هېڅ څوک د وسلې سره داخل د خارو ته داخل نه شي او مقابل لوري کې هم د روي ساهو د څوک دی مثلا لانسی د انسان وژنې په خاطر.
د روسي پښتون په توګه استاد چې کچرته د لوی اختر په ورځو کې موربند اعلانېږي یا دواړه طرفه او یا هم یو طرفه، عام خلک څه مسؤلیت لري په دې برخه کې سره لدی چې په کوچني اختر کې عام خلک ډیر زیات خوشاله او سولې ته او ډیر زیات ښه اختر تیر کو؟ فکر نه کوي چې عام خلک باید د همدغه اوربند نه په استفاده باندې د وسلوالو طالبانو سره کینی او دوی بل اخره آماده کې ترسو یو دایمي سولې ته
دواړه سره ورسیږي؟ ستاسی فرموده بپی سعیده هم خلق هم یواز ده نه ده چې دی خوشحاله شد چې هغه راغلل او ډزې بندې شولې او موږ اختر په خیر تیر کړو، بلکې ایدې نه زیاتره وظیفه لري چې هغه خلق کې ونیسي، غوسه راکینی، غوسه را د خپلو دردونو د خپلو عذابونو چې د جګړې نه یې لیدلي دي ور سره قصې وکړي د هر خوا نه چې لیدلي دي او دې ته وهڅوي نور هم چې دغه موقتی اوربند خپل راضی دایمی کی او خپل مومندو پلارو خویندو دغه سره د وطن په کې پریو.
د کابل پانتون د حقوق او سیاسي علوم د پهنځي استاد پوهاند ودیر صافی او چې په افغانستان کې د سولې په راتلونکي او همدارنګه د سولې په هڅو څرګندونه کولې. اوس هم پام وکړئ څو اقتصادي خبرونو ته له یوسف خان زدران نه اورو.
د افغانستان د کرنې او مالدارۍ وزارت وایي د لومړي ځل لپاره یې له هرات نه پاکستان ته د 2500 ټنو انګورو صادرات پیل کړل. د یاد وزارت وایان اکبر رستمی نن ازادي راډیو ته وویل د دغې اندازې انګورو مجموعي قیمت 2.8 میلیونه ډالرو ته رسیږي چې ورسره به د هرات د باغ لرونکو او بزګرانو اقتصاد وغوړېږي. د کرنې او مالدارۍ وزارت وایي چې له دې وړاندې د هرات د انګورو صادراتو ته سمه زمینه نه وه برابره، خو اوس د انګورو صادرات د امریکا د متحده ایالاتو د پراختیايي ادارې په مرسته د موسسې لخوا پیل شوي چې د حاصلاتو تر پایه به روان وي. د کرنې وزارت ویان وایي د وزارت هڅه دا ده چې په پاکستان برسیره نورو هیوادونو ته هم د انګورو د صادراتو زمینه برابره کړي. د هلمند د کرنې ریاست وایي په دغه ولایت کې 300 نباتي ناروغۍ چې د دغه ولایت حاصلات زیانمنول پیژندل شوي او د لا تشخیص لپاره یې مرکز ته لیږلي دي. د یاد وزارت د کرنې ریاست د پلان او همغږۍ مدیر رفیع الله قلم نن ازادي راډیو ته وویل په دغه ولایت کې د نباتي آفاتو او ناروغیو د پیژندلو سروې په دیار لسوالیو کې پیل شوی او لا هم دوام لري. ښاغلی قلم وایي نباتي ناروغیو په دغه ولایت کې د سبزیو، میوو، پتیره بیا د هندوانو او حبوباتو حاصلات زیانمن کړي چې دغه کار د بزګرانو اندېښنې راپارولې وې. خو دی هیله مند دی چې د نباتي ناروغیو پیژندل او ورسره مبارزه به وکولی شي یو ځل بیا په دغه ولایت کې د کرنیزو حاصلاتو په زیاتوالي کې مثبت بدلون راولي چې دا د بزګرانو په اقتصاد ښه اغېز درلودلی شي. او نن د کابل په بازارونو کې د ځینو توکو عمده بیې په دې ډول دي: د قزاقي وړو یوه بوجۍ 1,250 افغانۍ، د بورې 500 کیلو بوجۍ 1,640 افغانۍ، د وریجو یوه درې نیمنۍ بوجۍ 2,250 افغانۍ، د غوړو یو 14 لیتره ټیم 1,140 افغانۍ، یو لیتر پټرول په 550 افغانۍ او ډیزل په 340 افغانۍ پلورل کیږي. د کابل په بازارونو کې بیا د ځینو بهرنیو اسعارو پر وړاندې د افغانۍ راکړه ورکړه نن داسې کیږي: یو ډالر 2.5 افغانۍ 40 پوله، یو یورو 3.5 افغانۍ 80 پوله، یو انګلیسي پاوند 3.5 افغانۍ 70 پوله، یو سعودي ریال 19 افغانۍ 10 پوله، زر ایرانی تومانه 1 افغانۍ، زر هندي روپۍ 1,080 افغانۍ او زر پاکستانی کلداري 588 افغانۍ.
دوستانو اقتصادي خبرونه مو له ازادي راډیو نه واوریدل. یوسف خان زدران درته وړاندې کړل. اسرائیل ګواښ کړی چې که باب المندب تنګې وتړل شي ایران به له نړیوال ائتلاف سره مخ شي. دا ګواښ د اسرائیلو صدر اعظم پرون کړی. باب المندب تنګې د اسرائیلو جنوب ته نږدې پروت دی او د عدن خلیج د هند له سمندر سره نښلوي. صفي الله ستانکزي دا موضوع تعقیب کړی، همدا اوس سره په استډیو کې ده. ستانکزي صاحب، اسرائیل ولې ایران ته ګواښ کوي چې له نړیوال ائتلاف سره به مخ شي؟
اسرائیلی چارواکو وروسته له هغه دا ګواښ کړی چې تېره اونۍ د سعودي عربستان دوه تیل وړونکي بیړۍ په باب المندب تنګي کې وویشتل شوې. د ایران سپای پاسداران او د یمن پوسی یاغیانو تړلیو رسنیو د دغو بیړۍ له وشتلو هرکلی کړی دی. د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو ویلي چې په ایران پورې تړلیو عواملو د نړیوالې بیړۍ چلونې امنیت ته د خنډ پېښولو په هڅه کې د سره سمندرګي په باب المندب تنګي کې یو وحشت جوړ کړی. نتنیاهو چې د اسرائیلو د نویو سمندري ځواکونو په پوځي مراسم کې برخه اخیستې وه پرون ایران ته داسې ګواښ کړی: د وایي که ایران د باب المندب تنګي د تړلو هڅه وکړي زه ډاډه یم چې له نړیوال ائتلاف سره مخ کیږي. هغه ائتلاف چې ایران به دې کار ته پرېنږدي او اسرائیل به له خپل ټول ځواک سره د هغه یوه برخه وي.
تخلول گم ات مدینات اسرائیل ال کل زروتیه.
اسرائیل صدر اعظم د ایران په وړاندې د یو نړیوال ائتلاف خبره وکړه. دا ائتلاف څوک دی او د باب المندب اوسنی وضعیت څنګه دی؟
په اصل کې خو د ایران ولسمشر حسن روحاني څو ورځې د مخه ګواښ وکړ چې که امریکا د ایران د تیلو د صادراتو مخه ونیسي هیڅ هیواد به د ایران له لاسه خپل تیل صادر نشي کړی. هغه د هرمز د تنګي د تړلو ګواښ وکړ. هغه څه چې د ایران د مشر آیت الله علي خامنهي له پراخ هرکلي سره هم مخ شو. د ایران دا ګواښونه وروسته له هغه وشول چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ ادارې هیوادونو ته ګواښ وکړ چې که له ایرانه د تیلو واردات بند نه کړي له نومبر وروسته به له جدي عواقبو سره سره مخ شي. د ایران تر دې درې وروسته CNN تلویزیون رپورت ورکړ چې لوړ پوړو امریکایي چارواکو د اوبو د تنګیو د احتمالي تړلو د مقابله لپاره د پوځي قوې د کارولو مسله څرګندلې ده. د همدغو بحثونو په جریان کې د یو پوځي ائتلاف پر رامنځته کېدو هم خبرې شوې دي. په دغه ائتلاف کې په سیمه کې د امریکا له متحدینو له هغې ډلې سعودي عربستان سره په ګډه د پوځي عملیاتو اجرا کول مطرح شوې دي. اوس برا شو د باب المندب په اړه چې د یمن په جنوب کې پروت دی او د اسرایلي رسنیو د راپور په حواله د حوثي یاغیانو له ګواښ سره مخ دی. دغو رسنیو ویلي چې د سعودي عربستان په بیړلیو د تیرې اونۍ برید هم ښایي همدغو حوثي یاغیانو له خپلو ایراني ملاتړیو سره په ګډه د بې سورلۍ او چټکو بیړیو په واسطه کړی وي. په هر صورت باب المندب تنګی چې 28 کیلومتره پراخ دی، د ورځې 4 میلیونه او 8 لکه بیرله تیل ترې تیریږي، اوس له ګواښ سره مخ دی. او د دغو ګواښونو په لومړنیو نتیجو کې هم عواقب دا و چې سعودي عربستان له دغه تنګي د تیلو د انتقال بهیر درولی دی.
ډیره زیاته مننه دوستانو سفیولا ستانکزی و چې د اسرائیلو د صدر اعظم په هغه خبرداری خبر کړو چې وایي که ایران د باب المندب تنګی وتړي د نړیوال ائتلاف سره به مخ شي.
آزادی رادیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
آیا ستاسو په سیمو کې دینی عالمان د میراث او تعلیم په حق غږیږي؟ د خبرونې په دوهمه نمایي کې د یو کلی زر غږونه ډرامه ورپسې په همدې موضوع بحث لرو. ستاسو فکر که خلک د زده کړو، میراث او نورو حقونو خبر او بیا پرې عمل وکړي په ټولنه کې به اغیزې څه وي؟ تر هغې چې دا بحث پیلېږي تاسو له اوس نه کولی شئ چې خپل نظرونه راته په 0 و 96 01 شپېته 01 شپېته شمېره ثبت کړئ. موضوع مو دا ده چې آیا په سیمو کې مو دینی عالمان د میراث او تعلیم په حق خبرې کوي، او که خلک په دې برخه کې په خپلو حقونو خبر شي په ټولنه به یې اغیزې څه وي؟ شمېره بیا درته وایم چې خپل پیغام له اوس نه ثبتولی شئ: 0 و 96 01 شپېته 01 شپېته. دوستان اوس هم یو بل رپورت راخلو، او دا په خوست ولایت کې د سپیرې په ولسوالۍ کې د اوبو، البته دی پاکو بو د برابرولو د یوې هڅې پاړه دی چې دغلته یو پروژه عملی شوې ده. خو د سیمې خلک وایي چې په دې ولسوالۍ کې ګڼې نورې ستونزې هم شته چې چارواکو ورته پاملرنه نه ده کړې. نجیب الله لوخیل تفصیل راکوي.
د سپیر ولسوالۍ د نهو کلیو لپاره د څښاک د پاکو اوبو د شبکو د جوړولو د کار پیل غونډه چې د یادې ولسوالۍ په ودانۍ کې جوړه شوې وه. قومی مشر حاجی شریف خان وویل سره له دې چې یاد ولسوالۍ ښه امنیت لري، خو بیا هم د حکومت لخوا د یادې سیمې بیا رغونې او خلکو ته د ژوندانه د لازمو اسانتیاو په برابرولو کې پوره کار نه دی شوی.
میگه تو شرط تا کړی دی هغه کور ډیر منون دی، خو سپیر شرط تا پوتو دو سړک په صفر دی، کلینیک په صفر دی، مکتب په صفر دی، او به یو پټیکای لري ګاردینا کویون او به در به انده خړو وبدي.
د سپیر ولسوال محمد عظیم زدران هم د خوست مشرتابه ته یاد ستونزې یاد کړی وی ویل
دا سوایو چې که صفر زی لکس اضافه کړي سړک خراب دی، خو سړک ولسمشر په خپل ودا کړی دوی چې سپیر سړک به تر ورسولای پر زړه جوړو. سپیره دوه کلینیکونه لري چې یو په کلا کې دی 10 کیلومتره لرې دی، یو دغه کلینیک دی چې څلور بوتکا کلینیک دی. د سپیرې نفوس تقریبا 100,000 پرې رسیږي، بسنه نه کو.
د کلیو پراختیا رئیس اصغر زازی د سیماوالو د غوښتنو په باغ خپلو خبرو کې وویل چې د دوی اداره به د ویالو، کاریزونو، سربندونو او د اوبو په نورو برخو کې د یادې ولسوالۍ د اوسیدونکو اړتیاو ته رسیدګي وکړي.
خوست انکشاف دهاد ریاست د کاریزونو په بخش کې، د کلانونو په کانالونو په بخش کې ژمن دی. انشاءالله خپل ژمنو ته به ژمن هم پاتې شي. ولسوال صاحب عرضې دې راواستوه. هغه امکانات چې د کلو پراختیا وزارت او ریاست یې په لاس کې لري، انشاءالله تاسو ته به کارونه ترسره شي.
خوست واري پوهندوی حکم خان حبیبي د اوبو د یادو شبکو په باب وویل چې د دې پروژې په جوړېدو به د نهو کلیو 1,600 کورنیو ته د څښاک پاکې اوبه برابرې شي.
ټولې به تقریبا 6.5 میلیونه افغانۍ لګښت په دغه پروژه باندې راځي. 30% به زمونږ د سویس د پراختیايي ادارې لخوا نه ورکول کېږي. په واقعیت کې دا یو لوی کار ده، هم د کارموندنې له ادرس نه او هم د پاکو او صحي اوبو د برابرولو له ادرس نه یوه مهمه پروژه ده.
یاد دیوی سپیره د خوست په سویل لویدیز کې شمالي وزیرستان او د پکتیکا د یو شمېر ولسوالۍ سره په اوږدو پوله لري. که څه هم یاده ولسوالۍ لږې کرنیزې ځمکې لري او خلکو یې په غرونو کې کلي آباد کړي دي، خو په وروستیو لسیزو کې د یاد سیمې ډېری ځنګلونه او د جلغوزیو ونې هم چې د دوی د اقتصاد بنسټ جوړوو له منځه تللي.
ازادي راډیو د بې طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمه ایزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
د بلخ اوسیدونکي وایي په مزار شریف ښار کې د جنایي جرایمو د زیاتوالي نه په تنګ راغلي. د مزار شریف اوسیدونکي وایي چې غیر مسؤول وسلوال په دې جنایي پیښو کې لاس لري. مجیب الرحمن حبیبزی په اړه له مزار شریفه نور تفصیل راکوي.
په بلخ ولایت کې خلک د جنایي جرایمو له زیاتوالي شکایت کوي او وایي چې امنیتي چارواکي د وضعیت په کنټرول کې پاتې راغلي دي. د بلخ یو شمېر اوسیدونکي وایي سره له دې چې په ګڼ شمېر ولسوالیو کې وسلوال طالبان د ناامنۍ د رامنځته کېدو عمل بلل کېږي، خو په مزار شریف ښار کې بیا غیر مسؤول وسلوالو د جنایي جرایمو کچه زیاته کړې ده. دوی وایي چې دا غیر مسؤول وسلوال د انسان تښتونو، قتلونو، مسلحانه غلاو او د مخدره توکو د قاچاق په پیښو کې لاس لري. د مزار شریف دوه تنه ښاریان یې په اړه وایي.
اسم محمد صابر است از ولایت مزار شریف. مشکل ما است که در مشار مزار یک ذره بیرمی زیاد شده، یعنی دزدی و اختطاف و دیگه زیاد شده. دولت تقاضا داریم که امیر جلیش بگیره.
در شهر مزار شریف در مدت چند وقت شده بیخی وضعیت های شهر ما بسیار خراب شده. دزدی، قتل، اختطاف و چیزا به حد و به اندازه زیاد شده. بسیار اوضاع شهر خراب است. یکی از اندیوالا دوستای ما تلفن داشتن، گفت تلفن تا نبتن، تلفن شنا دور باز تفنگچه زده کشتن. همین رای خداست، خاطر یک تلفن یک جان انسان رو میگیرن.
پامدی هلکه د بلخ ولایتي شورا غړي هم مزار شریف ښار او ولسوالۍ کې د غیر مسؤول وسلوال حضور تاییدوي او په مزار شریف کې د جنایي جرایمو د زیاتوالي په تړاو د خلکو اندېښنې پر ځای بولي. د بلخ د ولایتي شورا مشر حفصل حدید وایي چې د پولیسو په کمیت کې کمښت سبب شوی چې مزار شریف کې د غیر مسؤول وسلوالو فعالیت او د جنایي جرایمو کچه زیاته شي. ښاغلی حدید وویل
نگرانی ها یا جرایم جنایی اگر گلافش یک مطال بالا رفته در مزار شریف، دلیلش فرمی این مسئله بوده که یعنی نسبت کمبود تشکیل پولیس که ما سالها کس فریاد میکشیم کسی متاسفانه از صدای ما را نمیشنه.
سرالدی چه در مزار شریف حسیدون که در بلخ ولایتی شورا استازی دی ولایت که در غیر مسئول و وسلوال و در حضور و جنایی جرایم و در زیادوالی پاره اندهمندی. خود بلخ پولیس وایی چه در وسلوال و سرقتون و قتون و پتراوی دیر کسان نیولی دی. در بلخ دی پولیس ویان شرجان دورانی آزدی راڈیو تا وویل چه پا تیر ایوه اونایی که یوازه د مزار شریف ښار څخه 15 تنه د قتلونو، انسان تښتونو، قاچاق او مسلحانه غلو په تور نیولې دي. ښاغلی دورانی وویل
تقریبا 15 نفر ما در جرایم سرقت، قتل، چوری موبایل، چوری موتورسیکل، چوری موتر که وسایط اینا به سرقت میوردن، دریورش به قتل میرساندن، اینا کلشان توسط سلاح کمری، تفنگچه و سلاح جاریه و چاقو و کار دیگه پا دستگیر شدن.
در غیر مسئول و استوال حضور او در حقوی لالوری در جنایی جرایم و در کچه زیادوالی نیوازه پا مزار شریف که امنیتی اندخنی زیاده کردی، بلکه در بلخ پا گواندی ولایتونو، سمنگان و جوزجان که هم خلق در ناقانون و استوال و در حضور او در جنایی جرایم و لزیادوالی سرتکوی. مجیب الرحمن حبیبزی، آزادی رادیو، مزار شریف.
تاسو له پیغامونو
السلام علیکم. زه لالا د وشاری د کندهار خبر کوم. د کندهار د شکارپور دروازې ته بیا د اسمت په نامه باندې چې هغه ته زبر پای دي درا دا ځای پورې دغه سړک سرویس شوی ده. دوه کاله کېږي ورور دغه سړک کار نه شروع کوي. په دغه باره کې ورور که تاسو معلومات سره وکړي. زموږ ستونزې ورور چې د ازادي راډیو د لارې حل مشي بله یوه راډیو هم شي حل کولی. ازادي راډیو ورور هغه راډیو ده چې زموږ مشکلات یې رقم کړي دي او زموږ غږونه یې د هغه لوړو خپلو چارواکو پر رسولي دي. دغه سړک ورور تاسو راسئ وګورئ. داسې کنډ کفر دی ڈبری دی کھانی دی دند بیا پر دا سڑک پر جی بان یورور دا دکانداراں دی دا دکانداری کلاش کڑی جی چدا تیری خرچی جغل خرچی خشت خرچی نن ذرا تیرے دم پر دا زے بان دی ابراہیم دا امبر بان دی پر دا سڑک بان دی خشت چ پکڑی وے پر دا خبر دا سڑک اور کڑی وے وتے می دکاندار دی مال چدا ول یورور دا پردام سڑک مین دا وے دا سڑک کڑی کڑی دی دا پسمو ما دا سٹاں کڑی 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 دی یورور دا ولی دا پشتن نس دا یورور پشتن بای چوی سی دا سڑک ارجر ترجر شروع جی بای مرتب مقام شس.
ہلو السلام علیکم. نبی اللہ خان کنڑیم د کنڑ ولایت نتا سره پاڑی کې اند آزادۍ رادیو ټولو کارکونکو ته سلامونه کوم. زه خپل یو نظر آزادۍ رادیو ته کوم. هغه په دا ډول دی چې زمنګ د کنڑ ولایت د درای پیج ماڼو یو سوال کوم. سړک چې 15 کال مخکې د کنڑ له مرکز آباد نه ماڼو یو سوال ته پوښ شو. هغه سړک چې ډیر زیات خراب شوی دی. موږ د افغانستان د حکومت څخه هیله لرو چې زر تر زره دغه سړک غور وکړي ځکه چې عام خلکو ته ډیر زیات مشکلات دي. وسلام په احترام د آزادۍ.
ستاسو پیغام ستاسو نظر دے
دوستانو زموږ غږ له آزادۍ راډیو ناوړی. وخت په افغانستان کې د غرمې 12:30 بجې شوي. رضوان مراد په سټډیو کې دی. د افغانستان سیمې او نړۍ د مهمو خبرونو سرټکی ترې اورو.
افغانستان د سولې علي شورا وی ولسمشر محمد اشرف غنی به ډیر شر د افغانستان د سولې او اورمن پړه خپل پریکړه له ولس سره شریک کړي. دفاع وزارت وی په جوزجان کې د داعش په ځپل کېدو دا ډله نور د افغانستان شمالي ولایتونو ته ستر ګواښ نه ده. د امید سبا د ملي سازمان په نوم یوې نوې سیاسي ډلې نن په کابل کې خپل فعالیت پیل کړ. د امریکا د سنا جرګې هغه قانون تصویب کړ چې له مخې ولسمشر ته اجازه ورکوي چې هغه هیوادونه چې له واشنگتن سره د اړیکو د نږدې کېدو هڅه کوي خو له روسیې دفاعي کمپنیو چې امریکا پرې بندیزونه لګولي وسلې اخلي له سزاګانو معاف کړي. د ایران پارلمان غړو ولسمشر حسن روحانی ته یو میاشت وخت ورکړ چې د اقتصادي ستونزو د پراخېدو په اړه د خلکو د مخ په زیاتېدونکو نارضایتونو د ځوابولو لپاره پارلمان ته ورشي. او د مرکزی افریقا په جمهوریت کې ډیره د ملګری ملتونو سولساتي ځواکونه له سیمه ییزې ادارې سره د دریو روسی ژورنالستانو د وشل کېدو په موضوع کې همکاري کوي.
دوستانو خبرونه مل ازادي رادیو نو اوریدل. تفصیلي چار وخت غواړي په ازادي رادیو ډاټ کام کې کتلی شي. وسم رازو یو کلی زرغګونو ډرامې ته لیا د مباسي چې ورسته یوسف خان زدران د ډرامې پر موضوع باندې بحث لري چې پکې بس تاسو پیغامونه مخبري. یو کلی زرغګونه
یو کلی زرغګونه
د اسلام پلاره نام خدای دی وی د پټي خو ډیر ښه صاحب کړی دی.
او شفیقه ته خو وای رښتیا چې سکل برکتی کالو د غنمو فصلونه بد نه وو. رښتیا پلاره کې هغه خسي څوک دی چې تاسو سره ګوري؟ ما خو هغه نه پیژندلی.
علی ما او سنم ګل دی. ګل پری ته خدای دوه ماشومان ورکړي دي. یو لور او یو زوی.
خدای دې ورته نیک عمل او اهل صالح لوي کې د خیر سره.
زاو سنم ګلې مبارکۍ ته ورغلی وو. بیا سنم ګلې یو خبره را باندې امانت کړه.
سنم ګلې در باندې یو خبره امانت کړه؟ د څه شي خبره؟
غریب د څه موده د زرپری په مرکز یې او راځي. اوس لکه چې خبره نږدې کړې ده. ویلې چې تاسو به هم را سره ورځئ. له سړی سره به د اسلام پلار او اکرم خان هم وي.
نه به ورسره تلاړه شي او نه به زه واده ورېدل کنه.
ولې
ولې دا چې زه خانم تد خان نیرمنی؟
نو دا خو لا ښه خبره ده. سنم ګله غریبه نور څوک لري؟ وای چې ګوندې ستاسو له مخه د زرپری کورنۍ ښه راته وګوري.
ښه که ښه راته ونه کتل او زما خبره په ځمکه وغورځوله نو بیا خو به مې خاني په دوه پیسو شي. شفیقې په دوه پیسو
خدای دې نه کوي. که دې خاني خبره یي نو اکرم خان هم خان دی او علیمه د خان میرمن.
ښځه ډېر بابولالې به راته نه غږې. زما یوه خبره به درته مې وکړه دوی په کنه زیږي.
ګوره د اسلام پلاره عذر درته کوم. د کلی ښځو ته مې کمه مره وله. ما ورته غوري کړي دي چې د اسلام پلار به په دې خیښې کې ډېره خوري کوي.
ته لیونۍ چې داسې غوري دې ورته کړي دي؟ لیونۍ
لیونۍ مې دې خدای نه کوي. مزکه ورته ویل چې د سلام ګلې زوی ستان حاضر دی او اختر باندې لري. معلم صاحب زینب، زه څومره بختوره یم چې دلته مې د کورس تر څنګ ولیدې. په لیدو ته ډېره خوشحاله شوم. هو خدیجې، تر تا نه زه ډېره خوشحاله شوم. ته صبر چې دادی دا په پیسو څه کوې؟ دا در سره نیموم، اوس مې تنخواه واخیسته. هغه ورځ دې چې د زویکي د ناروغۍ کیسه وکړه له ما سره پیسې نه وې. دا واخله، د ماشوم علاج پې وکړه.
نو معلم صاحبې، موږ سره خو یو غیران هم نشته. دا به څنګه؟
ته اندېښنه مه کوه، چې کله در سره پیدا شوې رابه یې کې. ریښتیا یو بل تیره به هم در باندې وکم.
په خوله دې برکت شه معلم صاحبې، ته د په شاګرد څومره مهربانه یې. وده نه ویل چې د څه شي زیری؟
هغه ته چې ډېره ورته ځورېدې د هغې خبرې غم مې خوړله. انشاءالله چې یوه ښه طریقه به ورته جوړه شي. د چا خبره؟ نه به سیخ وسوځي نه کباب.
زما سر په اخلاص نه شو. هغه زما د میراث خبره یادوې که کومه بله خبره؟
هو ستا د میراث خبره یادوم.
صدقه دې شم، ما ویل کور ته به در شم، خو اوس ما پرې وپوهوه چې څنګه طریقه دې ورته جوړه کړه.
داسې ده چې ستا خبرې مې ټولې پلار ته وکړې. پلار مې ویل چې سردار خان مې مقتدي ده، لمونځ راپسې کوي. زه به نصیحت ورته وکم، ګوند عقل یې سر ته راشي.
دا څه وایې؟ نو مولوي صاحب مې ورور پسې ورغی.
هو ویل چې د دین خبرې ورته کوم. ورته وایم چې خدای امر ته غاړه کېږده او له خپلې خور سره دښمني مه کوه.
د مولوي صاحب د کور ودان وي. خو معلم صاحب، که رښتیا راباندې وایې، زه یوې بلې خبرې ته ځورېږم.
کومې خبرې ته؟
داسې ده چې زما مشر ورور ډېر کبرجن دی، موږ په پوزه نه پرېږدي. هسې نه چې مولوي صاحب ته ترخې خبرې وکړي.
ګوزی وګورئ، په سر یې کوترې دورې وایي او دی د لښتي په اوبو کې خپله څېره ګوري. نو د پت مشې موسا ګله،
پت پتې ته وایې که
دې ویره ولم نه ګورې؟ له خلکو نه پټې د لښتي په اوبو کې خپلې اوښکې تویوم. زه پوه شوم، زه د پت مشه د خوشحالۍ اوښکې به تویوې. ځواني مرګه، نن سبا خو دې د کوژدې خبرې روانې دي.
هغه د خدای په خیر وشي، خو زه د غم اوښکې تویوم. ته وایه لوی تاوان را اوښتی دی.
ته صبر چې زه هم د لښتې په غاړه در سره کښېنم. ښه نو اوس وایه، د څه شي لوی تاوان؟
خانم، په زړه مې مالګې مه دوړوه. ماښام مهال په صبح ناست وم، پیغامه مې دیوال ته ګډه وهلې وه او خیال پلوونه مې وهل. ته وایه
ښه نو بیا؟
نو بیا دا چې ما په زړه کښې پاچاهي جوړوله. ما وایې که زما ورته زرپري کوژده وسي، نو زه به د سرو ګوتمۍ ورته له کومه کوم. پوهېږې چې څه وسول؟
نه، نو زه څه پوهېږم؟ زه د بد مشه خو راته وې وایه که نه.
کار داسې شو چې ناڅاپه شرنګ شو، د بام له سره څه شی راوغورځېده.
هاویل چې دا به پیریانو د سرو زرو ګوتمۍ راغورځولي. ته وایې که زه وایم ښه، زړه د بد مشه، نو دا شرنګ د څه شي و؟
ته صبر، درته وایم. زه له ډېرې خوشحالۍ نه وارخطا شو. جیب ته مې لاس کړ، یو زوړ کاغذ مې راواخیست، تیلی مې ورته ولګوه او کاغذ مې بل کړه چې د سرو زرو ګوتمۍ ووینم.
نو بیا رښتیا د سرو ګوتمۍ دې ولیدله، پیدا دې کړه؟
نه، د سرو زرو ګوتمۍ چیرې وه؟ د بام له سره د کومې کوترې له پښو نه کړۍ رالوېدلې وه.
ښه نو دې کې نو څه خبره ده چې ته اوس د لښتې په غاړه ورته اوښکې تویوې؟
خبره څنګه نه ده، تو نن هسلې خبرې کله خبرې، هسې بې ګوته را ګډېږي.
ښه نو زه دې بدمشه شفشف مه کوه، په اصلي خبره مې پوه کړه.
اصله خبره دا ده چې په یو جیب کې مې
لوړ کاغذ وو په بل کې د 500 لوړ
نور
نور راځي ما د 500 په لوټ د زاړه کاغذ ګمان کړی وو او 500 ګون لوټ مې سوځلی وو.
زه دې بدمچه ته اوس د 500 ګون لوټ په غم مه ژاړه. دې ته وژاړه چې هسېنا لاسونو پښو ته دې زنځیرونه او کړۍ در ولویږي.
دا ولې دا څه وایې؟
وایم حکومت در باندې خبر شي نو وبه دې نیسي. درته وایي بچه ته لیوانی که پیریانی چې لوټونه سوځوې. خو ته خبره واوره.
وای وای ته وایه چې په زړه مې سړه تبه راغلله.
هسې ټوکې مې در سره وکړې. خو دا خبره پټه وساته. ګوره له ما سره وعده وکړه چې بیا به داسې لیونتوب نه کوې.
السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
و علیکم سلام مولای صاحب. سلام میشه
جنتی شه ایمان دې سلامت شه.
مولای صاحب دلته کینه پدې کار کې لاس می درنه کوم مولای صاحب لاسونه می په خاطو ککړو.
خیر ده خیر ده ماشاءالله سبحان الله. سردار خان سکل مو ډیر بوسی ویدی امید دیسی خانم با ما هم خوب.
هو مولایی سیل هر چه دیو بوس می آسی خر شد یو چه مخپل و سرویت و سرات خواه مولایی سیل زبازم پامون در تا چای نورم.
نه نه تکی خواه چای تا ضرورت نشتا. ایو خبرم در سر کولا ماول چه سر پو بغگیو
خواه
دل تا خوزو کرارلم چه دا چو برای کیگی دو جمعیر مندو تا هم نیراغله.
سوای مولای صاحب په دې کې درته پړیم. ښه اوس دې خبره وکړه درته غواږیم.
خبره خدا ده چې زما لور د ښځو د لیک لوست په کورس کې د دیني زده کړو معلمه ده. فکر کوم چې ستا خور یې هم لکه چې شاګرده ده.
ښه ښه وی به نه یم پې خبر.
زوروره اخیر خور دې ده ځان پرې خبره وه.
رښتیا درته ووایم مولای صاحب خپل کارونه مې دومره ډېر دي چې د سر ګرولو ته هم نه یم وزګار.
ښه اوس به راشم اصلي خبرې ته. زه خبر شوی یم چې په دې کلي کې ځینې خلک خپلو خویندو او لونو ته د میراث حق نه ورکوي چې یو پکې تاسو هم یې.
مولای صاحب که زما منې دا د میراث په خبره غټه تیګه کېده. دا زموږ په رواج کې نشته چې څوک د خویندو لونو ته میراث ورکړي.
سردار خان زما خبره په خلاص او غوګون واله. د میراث حق الله تعالی ټاکله ده نو تاسو هم د الله په حق سرګې مه پټوئ او په غیر شرعي رواجونو پسې مه ګرځئ.
مولوی صاحب چې د کلي نورو خلکو خویندو لوڼو ته میراث نه وي ورکړی نو زه هم میراث نشم ورکولی.
سردار خان که ته دا کار کوې او که بل څوک دا ستر ظلم ده. خبردار چې له ظلم سره تباهي تړلې وي. اوس ما په خبره غور وکړه او ځان د خدای په لاره برابر کړه.
بلې درنو اردوونکو تاسو د یو کلی زرغګونو ډرامې 235 برخې ته غوږوس. وړاندې لازادي راډیو د دغه ډرامې خبریدونکو ډرامې په اړوند ژوندۍ باسته مو زه یوسف زدران هرکلی کوم. په ډرامه کې مو اوریدل چې خدیجه بی وزله او غریبه میرمن ده خو په دې پوهیږي چې که د میراث حق ورکړل شي تر ډیره به له تنګسۍ وتلې وي خو هغې ته د میراث حق په اسان نه ورکول کیږي. ولې ښوونکي زینب ورته وایي چې تاسو ته به یو وخت د میراث حق درکول کیږي، خو د دې لپاره باید په کلي او سیمو کې دیني عالمان او همدارنګه د نظر خاوندان د میراث او همدارنګه د زده کړو په حقونو او نورو حقونو باندې وغږیږي. نو نن وړاندې په خپرونه کې ستاسو څخه اورو چې ستاسو په سیمو کې دیني عالمان د میراث او تعلیم په حق غږیږي کنه، که دوی ته د میراث حق ورکړل شي په ټوله کې باید دغه کار اغیز په ټولنه څه وي. تاسو کولی شئ په باس کې راسره په 0995340 او 0922255 شمیرو اړیکې ونیسئ. تر څنګ یې دغه موضوع په اړه باندې ستاسو ګڼ غږیز پیغامونه هم را رسېدلي دي. د خپرونې په لړ کې دا هم درته خپرو که زموږ د مخامخ شمیرې چې 0995340 او 0922255 دي بوختې وي، نو کولی شئ غږ ثبتونکي ماشین شمیره کې راته غږونه پرېږدئ. ستاسو پیغامونه په 0 شپږ نوي 0 یو شپېتو 0 یو شپېتو شمېره را رسېږي. بحث په دې کوو چې آیا ستاسو په سیمو کې دیني عالمان د میراث او تعلیم په حق غږیږي که نه. تاسو د خپلو سیمو حال راته وایې. نو ستاسو اړیکو ته درځو. نن خپرونه یوازې ستاسو سره بحث ته ځانګړې شوې ده. لومړی اورېدونکی زموږ تخنیکي همکار رامین کاکړ اشاره کوي چې راسره شته. لطفا په خپرونه کې راسره ستړي مه شئ. بله، ستاسو اړیکه راسره وصل ده، لطفا که خبرې وکړئ. اوردونکو چې خبرې نه کوي نو ستاسو لطفا د تلیفون له لارې زموږ سره خبرې وکړئ او د راډیو غږ مو بند کړئ.
سلامونه نیکی هیلې احترامات ګلونه ستوري محترم جناب زدران صاحب تاسو تخنیکي همکار امین جان ته د ازادۍ راډیو درنو اوریدونکو ته په دې هیله چې روغ او جوړ بوي.
ډیره زیاته مننه. خیر استنګوال صاحب مهرباني د موضوع ماتمن اخیسته ده، په همدې اړه ستاسو نظر اورو.
ډیره زیاته مننه. واقعا ډیره ښایسته موضوع ده. په ډرامه کې هم ورته خو شان ته اشاره شوې وه. زما په اند او فکر جناب زدران صاحب باید دغه زمونږ د مولوي صاحبان د خپلو جوماتو په کلیو پاکې دا باید ووایي، دا باید د هغه حق باید ورته ورکړل شي. زمونږ په سیمو کې هم شته دي، خو دا ډېر داسې څوک پوه نه دي که نه، چې مثلا د کومې خور یا د هغه او مثال حق نه ورته ورکوي او لګیا د بیلابیل ستونزو سره مخ وي. ځکه که مونږ د خپلې خور او مور ته دغه حق ورکړو
په ټوله کې خلک پرې پوه دي، یعنی دا موضوع بیان شوی ده هغسې چې لازمه ده. بالکل بالکل زدران صاحب، بس همدا څه مو غوښتل. او دا چې ځینې خلک تاسو ویلي چې عملي کوي دوی حق ورکوي، او ځینې نور نه، هغوی ته دې خدای دا توفیق ورکړي چې هغوی هم عملي کړي او هغه حق حقوق چې دوی کېږي هغه ورکړي. بل اوردونکو ته ورکوو مننه ستاسو نظر نه چې له میدان وردګو نه راسره شریک دا وخت تاسو راسره ستړي مشئ. مهرباني. ازادي راډیو د پژوندۍ بحث کې راسره ستړي مشه.
الو السلام علیکم، ناصر خاطر شنواره ما خپل کار سره فکر کوي.
ناصر خان ډیر مننه چې تل اړیکې نسې او موضوع متعقبه وي. ستړي مشه بحث ته. مهرباني ستاسو نظر د همزې موضوع په اړه. ستاسو په سیمو کې د میراث حق خلکو ته بیانېږي کنه، او که بیانېږي بیا عمل هم پرې کیږي کنه، یوازې بیان دی او بیرته هیریږي؟
زدران صاحب، اول همدغه علما دي چې موږ ته دین تر دغه وخت را رسولی ده، او بیا به یې را رسوي. او همدا علما دي چې صاحب دین محکمه ده. نو علما نه مې قربان کړي، علما خو د دین ستنې دي. نو علما خو د چرغان د جمعې په مانځه کې خپله د هر څه چې وي، او بیا خصوصا د باره کې د خویندو او د ورونو د هر څه دي. حتی چې داسې هر څه علما پټ نه دي چې غونډه خبره کړې ده، خو بدبختانه عمل نه پرې کوي او عمل نه انکار پرې کوي. مغه سات کې چلاسي مولوي صاحبان ته غوږ ونیسي او دا خبرې واوري، بیرون چې راسي دخل دا عمل نه پرې کوي.
نو اوس فلحال هم همغسې موضوع ده، یعنی اوري عمل نشته پرې، که نه څه توپیر راغلی د پخوانو وختو پرتله؟
زدران صاحب زه تاته یوه خبره وکړم چې دا کاپیسا خو ډېر غټ ولایت ده. خپله موږ په مرکز کې پراته یاسو، بدون له یوه نفر نه مه وارهسئ. تقریبا یو شل دیر کې درلودله. حتی چې دا خویندې مړې شوې وي، نو خپله خوریانو ته یې د هغه د خپله د خور حق ورکړه. یعنی په دا غونډه کاپیسا په محمد راقي بدون یو نفر نه چې هغه خپل غاړې خلاصې کړي دي او خپل خوریانو ته پوینډ ته ټول ته
مهرباني. ناصر خان، که ورکړل شي ګټې څه دي او که دا حقوق نه ورکول کېږي د میراث تر څنګ د تعلیم او نور حقوق هم دي، نو بیا زیانونه څه دي؟ که په دې اړه لنډ نظر را سره شریک دي.
زدران صاحب، ګوره هغه ځای کې هیڅوک هم چاته نه پکار کېږي. څنګه په یو زوی باندې لس لکه روپۍ په مصرفوي او هغه لور زستا ده؟ هغه حق نه لري، هغه هم یو انسان، یو بشر ده.
همداسې ده. ډېره مننه ښه مثال سره مو موضوع شریکه کړه. را سره خیر وسیلې اړیکې نه مو بل اوردونکو ته وخت ورکوو چې دا وخت را سره دی او منتظر پاتې شوی دی. تاسو را سره لطفا ځان معرفي کړئ، له هغې وروسته د موضوع په اړه ستاسو نظر اورو.
محترم زدرون صاحب، سلامونه تاسو ته. د افغانستان عزتمن وردګ باندې چک
مهرباني. وردګ صاحب، خیر وسیلې اړیکه را سره نیسئ، ستاسو نظر اورو. د وردګ صاحب اړیکه شلیدلې ده. موږ ته اوردونکو په 0 اوس 0 شپږ 0 0 1 0 0 1 0 شمېرې غږیز پیغامونه هم پریښي دي، دا سره اورو.
السلام علیکم. نبی الله زبلم د زبل ارغنداب ولسوالۍ شیګان کلینه پښتانه په افغانستان کې د ښځو میرمنو خوندو میندو حقونه زیات تر پښو لاندې کېږي، خو هغه په نسبتا له ښار نه په سارا غرنۍ سیمه کې تر ښار همدا حقوق زیات تر پښو لاندې کېږي. مثلا چېرته چې زه اوسېږم، کلیوالي سیمې د ارغنداب ولسوالۍ کې، همالته د ډېری کونډو ته اجازه نه ورکول کېږي چې دوی په خپله خوښه واده وکړي، ځان ته ژوند جوړ کړي. د دې تر څنګ هغو ته حق او حقوق نه ورکول کېږي. د دې تر څنګ چېرته یو کس خپله خور او لور ودوي بل ځای ته یو وړي، هغه محل ته خپل حق نه شي ورسره وړاندې. بیا هم هغه خپل حق حقوق هغه که په کور کې ده، که داسې د مځکې ده، نور حق او حقوق یې هغه نه ورکول کېږي.
د ازادۍ رادیو کارکوونکو اوریدونکو ته سلامونه ونې کېلې. یو کله زر غږونه ډرامې ته دا کوم پروګرامونه چې په دې کې چلېږي، دا ډېر زړه پورې پروګرامونه دي. او کومه د میراث خبره چې ده، دا به ثابت کړي چې خپله میراث نه پېژانده. نو اوس علما چې دي، شکر الحمدلله، افغانستان غوړ مسلمانان دي، سلو کې 100% مسلمان ده. نو دا خپله که ښځه ده که نر ده، له خپله حق او حقوق نه خبر ده. او مولوي صاحبان د جمعې په ورځ باندې تقریر کوي او دا خلکو غوږونه خلاص کړ. نو د ازادۍ راډیو نه او یو کلی غږون نه ډېره مننه چې دا برنامه تاکي او د خلکو مغزونه خلاصوي. او علماو نه هم ډېره ډېره تشکر او ډېره مننه چې مولوي صاحبان د جمعې په ورځ تقریر کوي او خلکو ته دا خبره واضح کړې ده. زه محمد ناصر خاصک، شنوارې د ښکل پاکستان، تاسو سره په کرښې. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.
خبر کوم د خوست ولایت نه، او خبره مې د سپارل تاسو کوم نظر ورکړو. د بالکل در سره موافق یو. د دوه خویندې په یو ورور باندې حساب دي. هر څوک چې میراث نه ورکړي دا ګناه ده، او ګناه کبیره او کیرسي د ځان سره جهنم ته باید د دغه نه خلاصون شي، او میراث حق باید ټولو ته ورسي. ژوند دې ښه.
ډاکټرم د روزګان ویرات په تاسو سره په تماس کې بل ته مایانم خپل خو ټول نو تاسو نه ورته
نو په هر سیمه کې نظرونه مختلف دي. د ځینو سیمه اردوونکو ویل چې دلته دا موضوع خورا بیان شوی ده او خلک هم تعقیبوي، ولې ځینې وایي چې نه ده بیان شوی. او حتی هغه کسان چې باید دغه موضوع ته کار وکړي، هغوی خپل هم د میراث حق نه عملي کوي او خپلو خویندو لوڼو ته یې نه ورکوي. نو نور اردوونکو ته ورځو چې د افغانستان له نورو سیمو دا وخت را سره اړیکې نیسي. شمېرې مو دي 0 9 9 0 15 45 او 0 8 2 2 5 5. تاسو نوبت ته مهرباني خبر وکړي.
بله، السلام علیکم.
وعلیکم السلام. ځان معرفي کړئ، کوم ځای نه مړی کني ولي؟
زیبا انت زابل ولایت نه مړی کني ولي.
مهرباني. تاسو په دغه حقوق غږیږو چې په غسی مو کې د میراث حق څومره خلکو ته ورکول کیږي او څومره دا موضوع بیان شوی ده، نو هلته به وضعیت څنګه وي؟
اور دلته خو هم تیر دا موضوع نه ده بیان شوی. نه بیان وی کوم مولوی صاحب باندې بیان هم کې څه عمل نه تکړ.
نو که عمل پریوشي ګټه به ټولن ته څه وي؟ په تیرو هم چې د ستاسو حق ته ډېره خوړل
کېږي، عمل په وکړي استون د سیاست په اړه کې دی. لاس نیوای کیږي کله پلار ته خواور کول سرور مخالفت کوي کله ورور خواور اول پلار مخالفت کوي نه ور کوي حق
نو زیبا خور په غسیمو کې چې خپل خويند د حق غواړي له توتري خپل سره مخ کیږي کنه دا غوي سره داوه کوي
ډیر زیات هتاه تمر غو خونه ورته کیږي هتاه نه نه تعدیدیږي په بعد یا په مقصد یو ستونزه ورته پیښیږي چې وای دا تا ورته ویل دي چې حق غواړي
دا وخت ورکو چې کوم ځای نه راسره اړیکه نیولې ده او دوی به خپل نظر د سیمې حال راسره شریکي مهرباني وعلیکم السلام ځان معرفي کړئ کوم ځای نه مهرباني کوم پکتیکا نه نوم دې چیرې عبدالباری مهرباني ستاسو نظر په خبرونه کې شریکو دا موضوع څومره بیان شوی دا او کچیر پر عمل وشي میراث حق ورکړل شي نو ګټه ټولن ته څه ده په دې اړه ستاسو نظر
عمل خو کار ده باید چې او پکتیکا کې موضوع تر وسم نظر راپورته شي
نو ستاسو پسیمه کې بل عبدالباری ستاسو پسیمه کې دا وخت ورکول کیږي دا حق کنه هیڅ یادونه هم نه کیږي ډیره مننه عبدالباری له پکتیکا نه بل اوردونکو ته وخت ورکو چې ستاسو سیمو کې په دې اړه وضعیت څه دی او کچیري عملی شي ګټه به یې څه وي مهرباني ستاسو نظر په خبرونه کې شریکو ځان را سره معرفي کړئ
السلام علیکم
وعلیکم السلام کوم ځای نه اړیکه نیولې ورور باوجود چې دینی عالمان پر ټینګار کوي په اسلام کې دوی دا حق ثابت دی ولی نه یادیږي دا موضوع نو تاسو چې په دې موضوع پوهیږئ فیصل تاسو په خپل کور کې آیا عملی کوئ عملی کړی مو دکله حق مو چاته ورکړی د میراث حق او چا چې دا کار نه دی کړی فکر نه کوئ چې غاړه بنده ده
او بل کاندا کچ په قران کریم حدیث سره ستل شوی دا کار دی دا که باید غوړ خباندی کی باید عملی شي ذات وایم
ډیر مننه تاسو له نظر نه چې په بلا بلا سوالونو ته مهم ځواب نه ورکړو زموږ پښتنو ته بل اوردون کې توخ ورکو شاید هم رستي اوردون کې وی چې مخامه کړي کې اخلو بیا تاسو غږیز پیغامونه چې په 001 01 01 شمیره رسیدلې دا درته خبرو نو تاسو ځان معرفي کړئ اردن کې خبرې نه کوي نو مجبور یو پیغامونه مو اخلو چې داونه مراته پریخي دي
السلام علیکم ورحمت الله دا زاهر علي ټول کارکونکو او اردن کو سلامونه وایم دا عبد الله د من هار ورځ د روزا ټول سنه تاسو ته پاري کې بین او دا زمون په روزا ټول سنه کې کوم دی دنیا له مان ته میرا سوند ټینګار کوي او د خپل ځان په اړه ډېر موافق نه دی ور سره او د میرا سوند په اړه ټینګ دا مری به چې خويند ته
السلام علیکم
تلخانه کیم ده خوست ولایت ما نظر دغه لرلو چې په افغانستان کې چې دي ښځو ته حقوق نه ورکول کېږي نه میراث په برخه کې او بیا په خوست ولایت کې هر څوک پوه دي په دې باندې چې میراث د خور د لور حق دی خو دوی نه غواړي چې خپلې لور خپلې خور ته میراث ورکړي.
بله السلام علیکم. سلامونه تاسو ټول اوریدونکو د ازادي راډیو وړاندې کوم. زه اسمه پلاپواني یارمه د هلمند ولایت نه. ډېره ښایسته موضوع ته پام کړی دی خو زموږ په ولایت کې چې دغه رواجونه ډېر دي خپل حق ښځو ته ورکول کېږي. دلته د میراث حق د رواجونو قربان شوی دی. کوم څوک چې د مور یا خپل چې دا څوک حق وکړي هغه خلک پسې خاندي نو دلته اوس خلک د دغو رواجونو ډېر قرباني دي حق نه کوي او دلته حق نشته نه هم ورکوي حق. وسلام.
وعلیکم السلام. د ټولو اردوونکو نه نړۍ مننه چې د موضوع په اړه مو پیغامونه راته پرېښي وو او موضوع دغه وه چې د میراث حق په سیمو کې ورکول کېږي که نه. په ټوله کې نظر دا و چې موضوع که څه هم بیان شوی ده ولې میراث د رواجونو قرباني شوی دی او خلکو ته نه ورکول کېږي. په ټولنیزو موضوعاتو دا بحث هره دوشنبه دا وخت خپرېږي نو امید چې په راتلونکو هم را سره وي. بحث دلته پای ته رسېدلی. د دې ساعت مهم خبرونه لرو. د خدای پامان.